پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د نکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنه خبرې کړای کی زه هارون بچا سلامونه درته وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې د نننۍ او ځانمرګي وبدونو د حال ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي و.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی په کابل او مردان کې وسوالو بریدونو سلګونه کسان ته مرګ ژوب لاړولې ده. په پاکستان کې د ترګری ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي زورونې په جرم دوو کسانو ته د عمر قید سزا ورولې ده. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګیډا ګوند مشر په ډریزډن کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کابل ښار په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښ په ځای خبریالانو ته وویل دغه برید د پولې محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ویرا لاري په واسطه اوسو.
سات 9 بجا یک موټر بم انتحاری کی جن انفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالې نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزه او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید استه.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې لننی ځانمرګي برید څخه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 308 ټپیان ورول شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت دا برید په کلک ټکو غندلی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دغه برید ظالمانه بللی او ویلي دي چې دا ډول بریدونه د دیش کارندوی کوي چې ترهګر لا هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دي. پرخوا په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پر افغانانو د طالبانو زور زیاتی نشه ده. نن د خیبر پښتونخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او اول سنور یې ژوبل کړی دی. ځای پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د مردان پولیسو مشر فیضل شاهزاد رسنیو ته وویل چې بریدګر لومړی ډزې وکړې او بیا ځان ته چاودنه ورکړه.
دا ځانمرګي برید کوونکی و چې له 8 تر 10 کیلوګرامه ځانمرګي واسکټ یې چولی و او وسله هم ورسره وه. د اکسایز دفتر ته په زور ورننوتی دی. په ګیټ باندې موږ ته د ډزو نښې ملو شوي دي. په ګیټ د ورننوتو وروسته یې دننه ځان لوزول دی. د برید کوونکي په ډزو اورېدو دننه موجود خلک یو خوا بل خوا تښتېدلي دي.
په برید کې پر موقع 3 کسان ژوبل سي و چې یو تن بیا وروسته په روغتون کې ساور کړ. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې پیښې ذمہواري منلې ده. د پاکستان قبایلی سیمو د استادان تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټا کې ټول پرایمري، میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نوي سوي نو احتجاج به جاري ساتي. د فاټا استادانو اتحادیې مشر منتظم عزیز داوړ په دې اړه مشال راډیو ته وویل
ټیپیکي حکومت په 1/7/2012 باندې د اپګریډیشن منظوري ورکړې وه. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د ها د سن 72 پرزیډینشل آرډر مطابق صوبایي ملازمین دي په فاټا کې وداوټ ډیپوټیشن الاونس کار کوي. نو هغه ته ملاو شو چې کوم د کے پی ملازمینو استادانو تر اوسه پورې موږ ته هغه اپګریډیشن نه دی ملاو شوی د فاټا سیکټر طرف نه د سفران د طرف نه.
قبالی استادان وایي چې دوی د 2012 کال راهیسې د طریقانو غوښتنه کوي او په دې لړ کې احتجاجونه او مظاهرې هم کړي خو چارواکو مثبت ځواب نه دی ورکړی. په پاکستان کې د ترګری ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي زورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واورول. پر دوو کړیو تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي زورونه کې لاس درلودي. تیر کال د دوو کړیو له افشا کېدو سره ټول پاکستان ټکان وخوړ او په پایله کې یې پر یو شمېر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغوري په خاطر بندیز ولګېدی. پر پولیس تور و چې دوی د ګڼ شمېر کورنیو شکایتونه له پامه غورځوي کله چې د یوې شتمنې کورنۍ د غړو لخوا یې زامن زورول کېږي. ځایي اوسېدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوې مخوري کورنۍ تور پورې کړ چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیان یې په زور جنسي عملونو ته اړ ایستلي وه او ویډیوګانې ځینې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یې د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. د دغې پیښې وروسته تیر میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې د کوچنیانو جنسي زورونه یا جنسي تیری جرم وبلل سو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړي کسان وه چې مجرم وپېژندل سول او په دغه کیس کې په عمر بند سزا وسول. حسیم عامر د یاد سوی همدې مخبری کورنۍ غړي دي او فیضان مجید یې بیا ملګری دي. خبرونه له مشال اډیوس خاوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې $3 اربع لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړ چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سوو شتمنیو به زشت ډېرې پیسې لاسته راوړي. خو کیری وویل هغه بحث به مو په یاد وي چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشري ته ځینو کاندیدانو $150 اربع یادولې. کیری ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د واټکل له مخې د پیسو دغه اندازه $55 اربع وه، خو تر اوسه دوی یوازې $3 اربع ترلاسه کړي دي. کیری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره نن په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي ترلاسه کړي چې د بندیز له لرې کېدو سره تمه درلوده. د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګډا ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخ منتور دي چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې کړې او پناه غوښتونکي حیوانان او خزلې بللي او په دې سره د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. محکمه وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې دغه 43 کلن کس تر 15 کال په بند سزا کېدای سي. پیګډا د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو په اړه د پالیسي مخالفت کوي چې لمخې تر 300,000 زیات پناه غوښتونکو جرمني ته ولاړل. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ، یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ، یو ریال په 19.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي، یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ، یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ، او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 400 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 23، بنو کې 19 او 24، او په کوټه کې 45 او 28 وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په کابل او د خیبر پښتونخوا په مردان کې نننې او ځمړګي وبردونو یو د پام ولش می خلکو ته مرګ جوړ لاړول. پاکستان پوز ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په شوال کې د کړي ورسته عملیات پترس کې یو شمیر وسلوال وجلی او د غوي مرکزونه لمنځه وړي دي. د سیمه چارو یو پوه وایي د قسمې ته چون خبر اعلان نه پریښودل کیږي ځکه نو د پوز دغه داوی د ډیر باور وړ نه دي.
کوم پوځي عملیات کې دغه په هغه لږ زیات معلومات او زیات رڼا پکړل ده. رڼا په لحال ماته نه ښکاري.
په کباري سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو دوی ته د ترکیانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه سر له سبا د سکولونو د تړلو اعلان کړی دی.
تر اوسه پورې موږ ته اپګریډیشن نه دی ملاو شوی. د پاټ سیکټر طرف نه، د سفران طرف نه پاټ سکولونه بس د 20 تاریخ نه مکمل بند دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر باجوړ ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې قبایلو ته ډاډ ورکړی چې د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې ممکنه بدلون به د هغوی په خوښه راوړل کیږي. پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د افغان حکومت اجرایی مشر د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پل محمود خان سیمه کې د سه شنبه ورځې برید په پسرلنۍ عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولي او وایي پکار ده چې افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په ګډه غږ پورته کړي. د افغانستان د امنیت قمندانې ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان دي. دغه حمله د چارواکو د ساتنې پر ریاست شوې ده. په دې اړه نور له کابل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ د انتحاری عملی سیمې ته ورځي او د پیښې د غندلو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره غم راضي ښکاره کوي. عبداللہ عبداللہ د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د غمله په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسیون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ وچت کړي.
در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او تلولۍ سره د دوی عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاری حملې سره وغوښتل غچ واخلي.
خغلی عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیه قوماندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان دي. امنیه قوماندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
ساعت 9 بجا یک موټر بم
نه بجے کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالی نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزی او ماشومان هم شامل دي.
خو د افغانستان د امنیت وزارت بیا د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې د عملی سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کس ټپیان او 13 وژل شوی روغتونونو ته انتقال شوی دي. د پیښې په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عمله ډیره درنه و او د 14 د لغاک سره ډیره په ځان نه دی پوښوي. دوه تنو عیني شاهدان و ازادۍ رادیو ته وویل
پاینده محمد یم انفجار چې وشو ناستوم چې یو وار ګړم شو بیا په ځان پونه شوم او له چوکې راولویدم. خو یو وخت چې په حال شوم کتل می چې لپ کې می وینه روانې دي
سر چاش تبرم کې نه می
چایو ته ناستو چې غږ شو خاورې باد شوې خلکو ډېرې منډې وهلې خو موږ ته معلومه نه شوه چې څومره کسان وژل شول.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو وژل شویو کسانو شمیر لا وروسته شوی نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2018 کال له پیل راهیسې دا 5مه حمله ده چې په کابل کې کیږي خو په خپل نوعیت کې د دغو حملو په پرتله پیاوړې ده. له دې مخکې د مارچ په 9 د 12 او ځې اړوند یوه انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول او له لسو زیات ټپیان شول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغان طالبانو په داسې حال کې په کابل کې نن ځانمرګې برید کړی چې په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې تیزې شوې دي. ځینو رسنیو دا هم ویلي وو چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې له تشدد لاس واخلي که نه نتیجې به یې د هغوی په حق کې ښې نه وي. خو په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي وایي اسلام آباد پر طالبانو ریښتینی فشار نه اچوي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې ده.
څلور جانبا مجلسونه وسوله او قرار وشو طالبانو سره باید مخامخ خبرې وشي او هغه ناکام شولې. دا څه ښکاري؟ افغان دولت خپل مایوسي وس ډېر واضح شي چې موږ د پاکستان چې کوم وعده کړې وي هغه نه دي داسې وسې وځ نه لاره. افغان دولت ته چې زه فکر کوم پاته دغه د لکه د حنیف اتمار د امنیت ملي مشاور افغانستان چین ته تاګ دی چې د چین د لوري پر پاکستان باندې هغه فشارونه راوستل چې د افغان طالبانو سره نظامی سلوک وشي، نظامی طریقه باندې افغان طالبان باید صحیح وشي. د افغانستان دولت موقف دا دی چې تر څو پورې په پاکستان کې د افغان طالبانو په تنظیمونه تهدید شوي نه اوسي به دوی سولې ته نه رسي. افغان طالبان اوس داسې فکر کوي چې دوی د یو ډېر قوي موقف څخه باید په سولې کې مذاکرات ته راشي او یا بېخي غره دي، دوی حتی حاضر نه دي.
رسنیو رپورټونه ورکړي چې پاکستان له طالبانو غوښتي دي، بلکې په طالبانو فشار راوړی دی چې تاسو نور تشدد مه کوئ.
زه دا باید ووایم چې افغان طالبانو ته پاکستان تیر کال په 2015 کې هم همدغه شکل باندې وارنینګونه ورکول شوي وو. او دا د هغه ډلو څخه و چې مثلا په پاکستان کې دي، هغوی مثلا یو څه اندازه لیوالتیا لري، مګر مشکل به دا د هغه ډله چې کوم په پاکستان کې کوي دا هغه بیا بیرته ورځي افغان طالبانو څخه بخښنه غواړي او ورته وایي چې موږ دا رسمي موقف نه لرو، دا په میډیا د پاره موږ راکو، تاسو هم دلته پاتې شئ. زه فکر کوم د افغان طالبانو څخه دوی شاید په لنډ شارټ ټرم کې دوی بیره ولري. د دوی بیره دا د پاکستانی پخوانی ملټري چارواکو سره چې په دا کنفرانسونو کې موږ ګورو هغه ډېر واضح وایي چې موږ بیره دا چې افغان طالبان داسې نه چې د پاکستاني طالبانو ټي ټي پی سره
لاس یو کې اوس موږ پر وړاندې باندې نیم واوري. مګر کچیر دغه بیره اوس موجود وي، تاسو فکر وکړئ که افغان طالبان په 2014 کال کې نورم کوي چې بیا به دا بیره څومره پاکستان ته کوي. پاکستان دپاره دا یو د تریخ د غړپ دی چې هر وخت وي به افغان طالبانو پر وړاندې باندې نظامي کاروایی وکړي کې ونه کې دغه مشکل هغوی ته هم رسیږي. افغان طالبان به دومره دغسې چې د پاکستان امنیت هم تهدید کولی شي په لانګ ټرم کې.
په کابل کې د امنیتي چارو یو پوه حکمت اعظمي وو چې ورسره مو د بشیر ګواښ کړې مرکه اورېده.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې هم نن سهار شاوخوا 12:30 بجې په یو سرکاري دفتر شوي ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 12 نور ژوبل شوي دي. د مردان پولیسو مشر فیصل شاهزاد خبریالانو ته ویلي بریدګر اول ډزې وکړې او وروسته بیا د دفتر دننه ځان والوزو. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمہواري قبول کړې ده. له پیښوره غلام غوث حال راکوي.
مردان مالروډ باندې د اکسایز په دفتر په ځانمرګي بمی 14 کې لګ تر لګه یو تن مړ او 12 نور ژوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د مردان د پولیسو مشر فیصل شهزاد له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې برید کوونکی اول ډزې وکړې او بیا یې د ننه ځان والوزولو.
یہ خودکش حملہ آور جس نے 8 سے 10 کلو
دا جانمرگی برید کون کے وہ چلا اتو تر لسو کلو گراما جانمرگی واسکٹ یہ چولے ہو او اسلح ہم ور سرا ہو دا ایکسائز دفتر تا پا زور ورنن وطے دے پا گیٹ باندی منگتا دا دزو نخی ملو شوی دی پا گیٹ دا ورنن وطو رستو یا دننا زان لوزا ولے دے دا برید کون کی پا دزو اوری دو دننا موجود خلق یو خوابل خواہ تخفی دلی دی.
د مردان د ځانمرګي برید جوبل کسان د مردان میډیکل کمپلیکس او لیریډینګ روغتون پیښور ته رسول شوی دی او د ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پیښه کې ټول 13 کسان جوبل شوی وو چې بیا روستو پکې یو جوبل تن خپل ژوند د لاسه ورکو او د روغتون د چارواکو په وینا په جوبل کسانو کې د 2 تنو حالت د اندېښنې وړ دی. په جوبل کسانو کې یو د پولیسو مرستیال انسپکټر، دوه د اکسایز انسپکټران او یو ځایی خبریال شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان احسان الله احسان رسنیو ته ویلی دي چې دغه ځانمرګي برید هغوی ترسره کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان پوز د پرون ورځې په خبره کړې خبر پاڼه کې دا وکړي چې د وزیرستان د شوال په عملیاتو کې یو شمیر وسلوال وجلی او د غوي مرکزونه لمنځه وړلې دي. د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR همدارز ویلي چې پرون د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د عملیاتو د اخیرنی پړاو کتلو لپاره شوال ته ورغلی و. کتونکو بیا له دې عمله چې سیمې ته خبریالان نه پرېښودل کېږي د پوز دغه دعوی د ډېر باور وړ نه بولي. له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ ورو.
د پاکستان پوز مطبوعاتو د څنګه ISPR خبر پاڼې کې داوه شوې چې وسلوالو ته سخت ځاني نقصانونه رسول شوي دي. د خبر پاڼې په وینا چې جنرال راحیل شریف پوزي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې چاڼي عملیات سر تر سره تند کړي شي او د قبایلي سیمو نه بهر چې د وسلوالو کمې ډلې او سهولت کاران دي د هغوی پر ضد کاروایانې وکړي. بلخوا د تحریک طالبان شمالي وزیرستان ویان مقبول داوړ او د کرم ایجنسۍ د تحریک طالبان کاري سیف الله مشالریو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې دوی په شوال کې موجود دي او خپلې کاروایانې کوي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال جنرال رحیم الله یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو په اړه د آزادو منابعو ذرایعو نه تصدیق نه کیږي، باید چې مطبوعات دغه علاقو ته بوتلی شي.
ټول چې کوم فوجي عملیات کیږي دغه په هکله زیات معلومات او زیات رڼا پکار ده. دغه رڼا په الحال ماته نه ښکاري. فروری په میاشت کې دوی دغه عملیات پیل کړي وو، نو دې کې اوس دوی دا وایي چې ټول شوال چې دن هلته کې فوجي عملیات ختم شو. اوس دوی وایي چې طالبان یا نور دغه چې کوم ملګري دي ټول پاکستان کې د هغې دولت کار دي دوته دغه وایي سلیپر سیل هغه دي دغې خلاف عملیات پکار
دي. ذکر ده جنرال راحیل شریف تیره میاشت هم د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او هلته یې د پوځي اپریشن جاج اخیستی وو او قبایلي مشرانو سره یې ملاقات کړی وو.
د رابی اکرم خان پر رپورٹ کې مو د پاکستان پوځ د هغه دعوی په اړه واورېدل چې وایي د شمالي وزیرستان د شوال 800 مربع کیلومتره سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. تر دې وړاندې هم د عملیاتو په لومړۍ مرحله کې پوځ له جنګیالیو څخه د ځینو سیمو د پاکولو خبره کړې وه. له دې وروسته د بیکور کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ پیل شوې وه. دا چې دغو پاکو کړل شوو سیمو ته د ستنو شوو خلکو ورځنی ژوند څنګه دی او دا چې هغوی د امنیت له پلوه ډاډمن دي او کنه، پر دې به د عبدالحی کاکړ دا رپورټ واورو.
د شوال کاروایی په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو دوهمه او آخري مرحله وه چې د پاکستاني فوج مشر راحیل شریف د دوشمې په ورځ د سیمې د سفر پر مهال په رسمي توګه د ختمېدو اعلان وکړ. شوال د شمالي وزیرستان یو له هغو سیمو دی چې د عملیاتو له کبله خلک بې کوره کړل شوي وو. که څه هم د سپین وام، تحصیل میرعلي او میرام شاه د ځینو سیمو بې کوره کړل شوي خلک استانه شوي، خو د شوال په ګډون د 5 تحصیلونو خلک لا هم بې کوره دي. د ضرب عضب عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د کامیابیو تر ادا وروسته د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو سلسله پیل شوی وه او د حکومتي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 24,000 کورنۍ ستنې شوي دي. دا چې له وسلوالو پاکې کړل شوي سیمو کې امنیت څنګه دی؟ د میرامشاه د میرخان خیل کلی اوسیدونکی احمد یار خان وزیر چې 4 میاشتې مخکې ستون شوی وو مشال ریډیو ته وویل
څلور میاشتې کېږي چې مونږ واپس شوي. ټوله علاقه چې کومه دی آرمی کنټرول کې ده، کومونږ چې کومې علاقې دي هغې کلیئر شوي دي، بغې کې وسلوال نشته. مطمئن خو دي خو دومره هم نه دي مطمئن. خلکو سره یو دا ایرام چې دا حالات چې کوم دي دا به همیشه دپاره داسې وي که نه چې کوم آرمی دی هغې لاړه شي نو بیا به پخوا شانته حالات جوړېږي او بل شکل کې مطلب گیم شروع کېږي.
کڅم سانسوی خلک تر یو حد له امنیتی وزی مطمئن شکاری. خود د تحصیل میرامشاه یو ستونسوی کس مختار وزیر وایي چې په بیړنی حالت یا ایمرجنسی کې خلک له مشکلات سره مخامخ وي.
د کلا په مین روډ باندې ته زه لکه داسې په وسلا باندې تا نه خپل خپلوان وي یا نه را څوک دي مخامخ به انټری کوي. انټری بس کلا کلا داسې وي چې تا نه ورځ واخلي او داسې کېږي چې دوه درې څلور غنټې در نه اخلي. په خپل کې تګ را تګ کې څه پرابلم نشته دی او بل په غم او خوشي کې بده کې څه غم نشته دی. خو بیا هم چې کلا یا شادي وي یا لکه څه چې خپل چې کوس وي هغه به انفارم کوي خالي به ورته وایي.
ستانسیبی خلک یو ستونزه هلته د حکومتي خدمتونو نه فعالیدنه بولی. ملک نثار علی خان د وزیرستان متاثرین کمیټې مشر دی. د مشالېډو ټول چې ستانسیبی خلک د صحت او تعلیم سہولتونو ته اړتیا لري.
سکولونه ته زنونګ دي په هغه کې زنونګ مقامی خلک استادان دي چې هغه به کور دي او تکه خلک تللی دي. هلته کې زنونګ چې هسپتال دی ریسپنسری دا نو په هر کې کډاکټر دی او کډیسپنسر دی هغه په کې زماده شمالي وزیرستان دی نو هغه ځنه په دې کې انده کې آب کور دی زراعت واخلې نو د ټول محکمې چې دی هغه بالکل په کار باندې نه دی اچول شوی. څنګه بجلی وګوره نو په بجلی کې هم زړه زمونږ دغه خلک دی چې هغه آی ډی پی دی او الته کې مطلب د بجلی سیستم خراب دی نو لازم خبر دا چې او بو چې کوم سیستم دی ریګیشن هغه بالکل ډیمیج دی خراب دی او عملات د دې کې خلک دی هغه په بنو ته یا په بل
په دې اړه مو له پولیټیکل انتظامی سره په وار وار رابطه وکړه خو کامیاب نه سو. البته حکومت تل دا ویلي چې دوی د وزیرستان د بیا آبادی پلان جوړ کړي، خلکو ته د زیانمنو کورونو لپاره مالی مرستې ورکوي او رانسوي بازارونه جوړوي.
پر فاټا سبان د 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 8 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
په قبایلی سیمو کې د سرکاري سکولونو استادانو اتحادی ویلي چې سرل سبب په ټوله فاټا کې پرایمري میډل او امداراز های سکولونه تړي. قبایلی استادان حکومت غواړي چې ترقیانې ورته ورکړي او په وینا یې تر هغه چې غوښتنې نوي منل شوي سکولونه به تړلي وساتي. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو د سکولونو تړلو د اعلان نن په پیښور کې د یو احتجاجي مظاهرې پر مهال وکړ. زلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د استادانو د مظاهری مشري کوونکی د الفاټا ټیچرز اسوسییشن چیف ارګنایزر عزیز داوړ مشال رډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه کوي او دې لپاره یې سوسو واره احتجاجي مظاهری کړي دي. خدا ځل بعد شلم اپریل نه تر غوښتنو پوره کېدو پورې د فاټا ټول سکولونه احتجاجن بند وي.
ټیپیکي حکومت په 2012 باندې د اپګریډیشن منځوري ورکړې و. د اپګریډیشن کې د فاټا استادان چې د هاد سن 72 پرزیدنشل آرڈر مطابق صوبائی ملازمین دی فاٹا کے وداؤٹ ڈپوٹیشن الاؤنس کار کئے نو اگے تا ملاو شو چھ کم دا کے پی ملازمین او استادان او ترو سا پورے منگتا اگا اپ گریڈیشن نہ دے ملاو شو دا فاٹا سیکٹر تر اپنا دا سفران دے تر اپنا فاٹا سے کھلونا بس سبا دا 20 تاریخ نا مکمل بندی.
دا کوزی ام ینزنے کرمی دا استادان او دا تنظیم جنرل سیکریٹری محمد قاسم الدین وائی چھ دوی نگواڑی سکول نہ بنشی خو سالور کالا ورسرا سرکاری چارواکو جمنی اکڑے او پورا کوی نہ نو وس ورسرا احتجاجن دا سکول نو بندولو پرتا بلالار نشتا.
په پاکستان کې داسې یو فورم پاتې نه دی چې هغه کې مونږ خبره نه کړې. په اسمبلی کې خبره شوې ده، په سینټ کې شوې ده، 12 ورځې په وفاقي حکومت کې درنه شوې ده، د نواز شریف سره خبره شوې ده. جمعه نه راځي وفاقي وزیر چې کوم دی عبدالقادر بلوچ سفران منسٹر دی، هغه د خولې د وینا چې ماته پرایم منسٹر صاحب ویلي چې دا تا د سټیټ خلک دي سفران او ته دې خلکو سره خبره وکړه، جمعه نه کړې وه، خو اوس هغه هم دا وایي چې زما پکې اوس نه رسیږي.
پدې اړه مو د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر او نورو اړوندو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 شپېته پنځل زرا 5 شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون باجوړ ته تللی و. اقبال ظفر جګړه د خپل دغه سفر په ترڅ کې وویل چې دوی کوشش کوي چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه، یعنی د دغه سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه، د قومي مشرانو د وړاندیزونو په اړه کې پریکړې وشي. نوموړي په سیمه کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو پرانستا هم وکړه. له سیمې پرې د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا د قبایلی سیمو دوري کونکو کمیټې خپل کوم فیصله نه کوي، بلکې فیصله به هغه کیږي چې اکثریتي قبایلی ولس یې غواړي.
ستاسو ټولو پیاله ته واغښ هم دا که زنور وې جنسانو کې زم ورته تل هم یو ایجنټ سپاتا ان شاء الله راغې دا به موشي او هغه فیصله به کوي چې کما قبایل اکثریت سره غواړي.
پرون د باجوړ ایجنسی د دوري په موقع گورنر خیبر پختونخوا دا هم ویل چې د پاکستان او چین د رهداري منصوبه کې قبایلی ولسته خپل برخه ورکول ضروری ده. سی پیک منصوبه د ترقی او د خوشحالي منصوبه ده. د دینه پاکستان او قبایلی ولس ګټي پورته کوي. قبایلو د ملک لپاره ګټي قرباني ورکړي دي او د هغوی د مفاداتو په پوره پوره خیال ساتلی شي. په دې حواله ما هدایت ورکړي دي چې قبایلی سیمو ته د لینک روډ یا سړکونه په سی پیک کې د شاملولو منصوبه بندي وشي. گورنر اقبال ظفر جګړه زیاته کړه چې په باجوړ ایجنسی کې هغه ته ویل شوی چې د صحت سہولتونه کم دي. نو هغه د خپل خطاب په دوران د صحت د محکمې په چارواکو غږ وکړ.
بہت اهم مسله ہے اور اس
دا ډیره مهمه مسله ده. په دې سلسله کې د صحت د محکمې چارواکو ته هدایت ورکوم چې هغه دې ډیر زر د صحت د محکمې د خکولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د صحت ټول سہولتونه هم په دې سیمه کې ولسته ورکړي شي. د باجوړ ایجنسی د دورې نه وړاندې گورنر خیبر پختونخوا د محمود ایجنسی ناقی ټنل دوره وکړه او د نهقی نه تر د ناوګې پورې د سړک د جوړونې هدایت جاری کړل. گورنر اقبال ظفر جګړه د تخت چې د برنګ تحصیل باجوړ ایجنسی سیمه ده او ورسره خوا کې د کیمور لوی غر هم ده، هم د دغه سیمه د غر د سوري کولو یا ټنل جوړولو لپاره هم هدایت جاری کړل چې ګنی فیزیبیلیټی رپورت دی زر تیار شي. شانواز ترگزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تتا سغوگی پا پی خبر کے دادی دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا احمد شاہ زمینہ لن خبرونا اورو
د کابل امنیتی مسولین وایي چې د دې ښار په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوي دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحمی د پیر په ځای خبرونه تول دغه برید د پولی محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ویلاري موټر په واسطه وسو. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې لرنی ځانمرګ برید څخه د کابل ښار بیلابیل روغتونونو ته 308 ټپیان وژل شوي دي. بلخان خبر پرنخوا په مردان کې ځانمرګ برید یو تن وژلې او ولس نور یې جوبل کړی دی. ځای پولیس چارواکي وایي برید د اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو. د پاکستان قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټا کې ټول پرایمري میډل او های سکولونه تړي. د تنظیم غړو دا اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نه وي سوي نو احتجاج به جاری ساتي. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي ځورونې په جرم دو کسانو ته د عمر قید سزا ورول پر دوغو کسانو تور دي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي ځورونه کې لاس درلودي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یوازې 3 ارب ډالر لاس راوړي دي. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګیډا ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت ته وړاندې کیږي. پر لوټس باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي حیوانان او خځلې بللي او په دې سره د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
د اردو جب ایکسپریس رسپانه خپل دری کلی کی غړ ملک د امروزه د ضرورت شیانو په نرخونو کې اضافي اولس او په خاص توګه درمیانه طبقه پریشانه سره مخ کړی ده او مسلسل دا غوښتنه کوي چې په ګرانه د کابو موندل شي. اداري وایي د سبزیانو د میوه نرخونه په سرکاري سطح د مقررېدو باوجود دکانداران په هغه عمل درآمد نه کوي او حکومت له خوا د کتنې د نظام د نشوالي له وجې د خلکو نه د خپل خوخي نرخونه وسولوي. اداري زیاتوي دوکه هم عام شوي دکانداران غیر معیاري او ناقص میوه په ګرانو بیو خرڅوي. د ضلع انتظامیو له خوا د دکاندارانو خلاف د اقداماتو د نو چتولو له وجې د صارفینو یا د اخیستونکو د حقونو تحفظ هم نه کیږي. ادارې په وینا دا وخت ګرانې خرچې زیاتېدو او آمدن کې اضافه نه کولو له وجې په غربت کې اضافه تیزی سره روانه ده. خلکو ته خپل ضرورت پوره کولو کې د مشکلاتو مخه ده. ادارې وایي د ګرانې نه ملازمت پیشه او مزدوران زیات متاثرېږي. ادارې وایي بل خو داسې خبرونه هم مخې ته راځي چې د تعلیم یافته ځوانانو یو غټ شمېر جرمونو اړخته روان دي. حکومت ټولنه د جرمونو نه پاکولو دعوه کوي خو دا هغه صورت کې ممکنه کېدی شي چې کله په ګرانې کابو سره سره بیروزګاری ختمه کړی شي او د امروزه د ضرورت شیانو پورې د عام ولس رسایي اسانه کړی شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې د مرګ نه په ضرورت لرونکو ته د بدن اعضا اتیا کولو په اړه لیکي چې پاکستان کې په زرګونو خلک د بدن اعضا د اتیا کوونکو انتظار کوي خو د دې خلکو انتظار ساحل لاړ شي. ادارې وایي په کراچۍ کې یو سیمینار کې دا خبره مخې ته راغله چې د سند صوبې په یورولوژي اینډ ترانسپلانټیشن انسټیټیوټ کې دا وخت 250 کسان د اعضا او د اتیا په انتظار کې دي. د دې باوجود چې د قانوني طبي او مذهبي نقطې سرسره د بدن اعضا د مرګ نه پس ورکولو مسله د مخکې نه هواره شوې ده ځکه چې د انساني اعضا د ورکولو اکټ کال 2010 کې منظور شوی وو او په دې ډېر طبي ماهرین او عالمان متفق شوي وو چې کله یو مریض مړ وګرځول شي نو د هغه اعضا نه صرف د ورکولو اجازت شته بلکې دا به یو عظیم کار وي. ادارې زیاتوي چې ملکي کال 1950 نه د بدن اعضا د اتیا کولو سلسله شروع شوې وه خو تر اوسه پورې صرف 50 کسانو ته د بدن اعضا ورکړی شوي دي. ادارې لیکي ډاکټران هم اکثر له یاخو د دماغ د مرګ اعلان نه کوي او د مړی د بدن اعضا د اتیا کولو معاملې په اړه د خاندان نه رضامندۍ په اړه پاتې راغلي وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پا پاکستانی ډان رسپانی په بهرنیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو پاکستانی وګړو د ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې ویل شوي په نورو هیوادونو کې د پاکستان سفارتونه باید د خپلو کډوالو وګړو قانوني او سفارتي مرستې وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو یوناما او یونیسف په خپل یو تازه راپورټ کې په هغه هیواد کې د ماشومانو لپاره د ناکافي روغتیايي او تعلیمي اسانتیاو موضوع راغسته. د دواړو لیکنو مهم ټکي له فرخندې اسد اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما په خپل یو ریپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د صحت او تعلیم سہولتونه نه لري. دغه ریپورت چې د یوناما او یونیسف لخوا د ګل پور خبر شو وایي په افغانستان کې ماشومان د صحت غني مسلې لري، دوی له سکولونو بهر دي او نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري. یوناما او یونیسف په افغانستان کې په 2015 کال کې 1,015 کیسونه ثبت کړي چې په کې شل د صحت کارکونکو وجل شوې دي، درې څلوېښت جوبل شوي او شپږ شپېته تختول شوي دي. په 2014 کال کې د داسې مختلفو پیښو شمېره 950 وه. په 2015 کال کې 122 داسې پیښې شوي دي چې پکې د تعلیم سره په تړلو خلکو تشدد شوی او یا هم ورته مرګ جوبلا وختي. په دغو کې 11 د تعلیمي ادارو کارکونکي وژل شوي دي، 15 جوبل شوي او 940 نور تختول شوي دي. په دغه شمېره کې د 2014 کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې په 2015 کال کې د ناامنیو د مختلفو پیښو له وجې 395 سکولونه تړل شوي دي چې له وجې 1,09,000 زده کوونکي او 600 استادان متاثر شوي دي. بلخوا ډان ورځپاڼه په خپل یوه اداریه کې وایي د پاکستان د آئین د آرټیکل 4 له مخې دا د هر یو پاکستانی بنیادي حق دی چې د پاکستان قانون هغه ته تحفظ ورکړي. خو له بده مرغه د پخواني ریکارډ نه دا ثابتېږي چې په بهر ملکونو کې میشت پاکستانی په سفارتي او قانوني مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د 13 اونۍ راهیسې د پاکستان په میډیا کې داسې رپورټونه دي چې پاکستان له ترکی سره داسې یوه لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به ترکی د پاکستان کډوال بیرته خپل هیواد ته استنوي. ډان لیکي باید په یورپي هیوادونو او ترکی کې د پاکستان سفارتخانه په دغو هیوادونو کې د پاکستانی کډوالو شمیره ولري او په قانوني مسلو کې له دغو کډوالو سره مرستې وکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
روسیې په کرامیا کې د نسلي تاتاریانو یو کم شمیر ډله په ترهګر فعالیتونو کې د لاس لرل په تور تورنه کړې او یو شمیر بندیزونه پر لګولې دي. د بشري حقوقو د څار ادارو او غربي هیوادونو د روسیې پر دغه اقدام نیوکې کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې پر دې موضوع یو رپورت جوړ کړی چې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
د روس دفاع وزارت د کرامیا د نسلي تاتاریانو مجلس عامله د ترهګر فعالیتونو په تور معطل کړې ده. دا د روس لخوا د دغه ډلې د ځپلو په وړاندې یو نوی ګام بلل کیږي. د کرایمیا تاتاریانو د روس لخوا د یوکرین دغه ټاپو وزمه له ځان سره د یو ځای کولو په اړه مخالفت ښودلی دی. د دفاع وزارت د اپریل په 13 په بیان کې ویلي دي چې دغه مجلس چې د یوکرین حکومت ورته په کال 1999 کې قانوني حیثیت ورکړی و، د وفاق په هغه فهرست کې شامل شوه چې پکې د تندرویتوب په تور معطل شوي مدني او مذهبي تنظیمونه دي. تاتاریان د کرایمیا په 2.5 میلیون آبادۍ کې 12% دي. په مارچ 2014 کال کې چې کله روسي پوځ دغه ټاپو وزمه ونیوله، هغه وخت ډېر تاتاریان تور سمندر یا بلیک سی ټاپو وزمې ته وتښتېدل. چې کوم تاتاریان په کرایمیا کې پاتې دي، هغو د ماسکو ملاتړ لرونکي انتظامیې د بد سلوکۍ او د هغوی لخوا د لادرکه کېدو شکایت کوي. له دغه ډلې سره د روس بد چلند باندې د بشري حقونو لپاره کارکوونکو نړیوالو ډلو او غربي حکومتونو تنقید کړی دی. د وزارت د دغه ګام له مخې د تاتاریانو مجلس ته سرکاري میډیا استعمال، ولسی غونډې، په انتخاباتو کې برخه اخیستل او د ټیکسونو، قرضو او مالی جرمانو علاوه د بانکونو د کاتو استعمال نشي کولی. وزارت ویلي چې دغه ګام یې د اپریل په 13 د کرایمیا سرکاري وکیلې ناتالیا پوکلونسکایا د حکم په بنیاد اخیستی دی. دغه وکیله د ماسکو ملاتړ لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دغه فیصله د کرایمیا تاتاریانو د چکولو نوې اشاره بللې. په عین حال کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مشال ریډیو خبر مرکزي څنګه ته ویلي چې دغه رپورټونو اندېښمن کړي دي. پر مجلس عامله له بندې سره به دغه کم شمېره تاتاریان هغه لږ استازیتوب هم وبیلي چې تر روسي قبضې لاندې ورته په لاس پاتې شوي دي. تیرونه د هیومن رائټس واچ په خبر شوی ریپورت کې د کرایمیا تاتاریانو د حقونو سرغړونې هم په ګوته شوې دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
امریکای نیوز ویک مجلې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په دې وروستیو کې رامنځته شو نارامیو ته په یو لیکنه کې کتنه کړې ده. د مقالې لیکوال د کشمیر د مسلې د هواري لپاره ځینې وړاندیزونه کړي چې تفصیل یې له عبدالحی کاکړه اورو.
لیکوال جان ایلیټ د هند واک لاندې کشمیر کې د شته نارامیو په اړه لیکي چې په دې سم کې د شتمنو کورنۍ ځوانان په لوی شمیر کې له وسوالو سره ملګری کېږي چې دا یو لوی ستونزه ده. د دې په وینه آن کله ناکله دلته د داعش وسوالې ډلې بیرغ هم رپاند ولیدل سي. د حریت کانفرنس یو مشر میرویز عمر فاروق نیوز ویک ته ویلي چې په 1990 کال کې چې په کشمیر کې وسواله مبارزه شروع شوې وه د هغه په مقابله کې دا ځل وجه مختلف دي. د پوینا په 1990 کال کې خلک غوسه او ځانونه پردي احساسول خو دا ځل دوی له هند نفرت کوي. میرویز عمر فاروق وایي پوهیږي چې شدت پسندي د ستونزې حل نه دی خو البته دوی یې کنټرولولای نه سي. لیکوال وایي چې هند تل دا وایي چې د کشمیر مسله د دې هیواد د کورنۍ مسله ده. خود د پوینا په دې برخه کې ډیر لږ څه سوي دي. د جان ایلیټ پوینا له پاکستان سره د سولې لپاره څو ځله کوششونه ناکام سوي دي. د لیکوال په خبره د هندي وزیر اعظم نریندر مودي په واک کې له راتلو وروسته د دې هیواد له پاکستان سره اړیکې نورې هم خرابې سوي دي. اے ایس دولت د کشمیر په اړه په 2000 کال کې د وزیر اعظم سلاکار وو. د نیوز ویک ته ویلي چې هند په دې وروستیو کلونو کې په کشمیر کې د وسلوالي مبارزې د درېدو څخه څه خاص ګټه پورته نه کړه او د دې څه سیاسي حل نه راوستي. جان ایلیټ وای فکر کیږي چې د کشمیر مسله د سرینګر او نوی ډیلی ترمنځ ده. د په خبره په داسې حال کې چې اوس په کشمیر کې د واکمن بهرتیا جنتا ګوند ګډ حکومت دی نو دا یو ښه موقع ده چې د دلی او سرینګر ترمنځ د فاصلو راکمول لپاره ګامونه پورته سي. لیکوال وایي باید لومړی نوی ډلای په کال 1990 کال کې هندي فوج ته ورکړل سوي خصوصي اختیارات ختم کړي چې دا د ځای خلکو یو غوښتنه ده. د لیکوال په خبره څارونکي دوام ګام دا یادوي چې باید نوی ډلای د حریت کانفرنس مشران وهڅوي چې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي او بل کار نوی ډیلی ته دا کول پکار دی چې نور و کشمیرانو ته له پاکستان سره د خپلو تعلقاتو په تناظر کې ونه ګوري. او ورستۍ وړاندیز لیکوال دا کوي چې هند پکار دی په سمدستي توګه پرمختیایي کارونه وکړي چې ځوانانو ته نوکریانې ترلاسه سي او دا رنګ د خپل مستقبل په اړه په دوی کې امیدونه پیدا سي.
د مشال رادیو د شروع د ورځی 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیم بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیم بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیم بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیم بجو
د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمتونو ادارې د زوال پر لور روان دي او باید د اصلاح لپاره د فدرل پبلک سرویس کمیشن پر سپارښتنو عمل وکړل شي. شاهین بنیره د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکي د هر یو مل د عامه خدماتو په ادارو کې باید داسې خلکو ته روزګار ورکړل شي کوم چې په دا هیواد کې تر ټولو ډیر بصلاحیت وي. باید دوی د سیاسي اړیکو نه بالاوي او د حکومت د نظام چلولو لپاره تر ټولو ښه مشورې او مرسته ورکول شي. دا ورځپاڼې په وینا د پاکستان سیول سرویس یا د ولسی خدمت ادارې د زوال په لور روان دي. د فیډرل پبلک سرویس کمیشن په یو تازه راپور کې لیکل شوی دی چې د سیول سرویس چارواکي د پېښوارانه صلاحیتونو د کمی سره سره د سیاسي مداخلت او اداري فساد ښکار دي. د 2014 کال لپاره د کمیشن راپور تیرونه د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې شوی دی. په دې کې ډېری داسې خبرې دي چې زړه ماتون کې دی او دا سپارښتنه کړې ده چې باید د غستونزې هوارې شي. ایکسپریس ٹریبیون ادارې په پای کې لیکي چې په سیول سرویس کې زوال تر ډېر حده د هیواد د تعلیمي نظام سره تړاو لري. تر اوسه پورې ریاست د تعلیمي نظام په اصلاح او قوي کولو کې هغه عمره سرمایه‌کاري نه ده کړې څومره چې پکار ده. ادارې لیکي تر کلونو پورې د ولسی خدماتو ادارې د ستونزو ښکار دي او د منصوبه بندۍ د وزارت لخوا د دې د اصلاح لپاره ځینې هڅې شوي هم دي، خو ولې دغه اصلاحات عملي کیږي ځکه نه چې یو خو په خپل بیوروکراسي د دغه اصلاحاتو د عملي کولو په لاره کې یو لوی خنډ دی او بل سیاستدانان هم نه غواړي چې داسې نظام دی جوړ شي چرته چې بیا دوی مداخلت نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو اوس ورزو خوستا چلته چې یو سل او شل تنه پولیس منصوبین او د غوی د فراغت دی غونډې حال درکو.
د دوشمه پراس خوست واري حکومت خان حبيبي زیاته کړه کڅه هم په دې ولایت کې د خلکو امنیتي ځواکونو ترمنځ د متقابل همکاري په پایله کې امنیت نسبتا ډاډمن دی، خو واستوال د دې امن د خرابولو په هڅه کې دي.
دښمن آرام نه کینی د دې په خاطر چې روان کال مهم د سولې کالوي، یو ځل بیا په ولسونو غږ کوم چې هیڅ فاسد ظالم او مخرب ته اجازه مه ورکوي چې زموږ په یو لویش خاوره کې دننه انفجار وکړي، انتحار وکړي. خدای مکه خدای مکه، بیا مو یا ګلاري ماشومان یا تور سره د غم په ټغر کې نه.
د څو کلونو راهیسې په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ کې د نوي سرتیرو لپاره دوه میاشتنی روزنیز پروګرامونه جوړیږي چې د زده کړو وروسته پولیس د تحلیف یا سوګندو چتولو مراسم سرته رسوي.
یو با ډیسپلینا وفادار عسكر په حیث
خوست امنیت قمندان مالک اوسان فیض الله غیرت وایي چې تر اوسه پولیسو دورو کې اوه سوه اتیا پولیسو ته د مجربو مربیانو لخوا زده کړې ورکړل شوې دي.
تقریبا اوه سوه اتیا نفر په دلاسو دورو کې د خلکو او د وطن خدمت لپاره وړاندې کړي دي. دوی به انشاءالله تعالی د خپل وطن د خپل خلکو خدمت وکړي. دوی به په ټولنه کې د قانون تنفیذ او د امن نظم عام وظایف په غاړه ولري.
درې تنه سرتیري چې په خوست کې په لسمه دوره کې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوي خپل احساسات په دې ډول وړاندې کوي.
زه قاضي ګل په کوم ګرباز ایس پیلیس تر غلا بیل خان دوه میاشتې مې په اکاډمۍ کې واته، دوه میاشتې مې په ولسوالۍ کې واتلې دي. الحمدلله شکشلای ډاکټر مند وکړل، تعلیم یې بند وکړل.
زه نیز رحمان باید زه خپل خاورې ته، خپل وطن ته، خپل خلکو ته زه ډېر توجه وکم او ساتنه وکم.
زه مرزا خان سرباز غواړم چې خیو پولیس سره جوړ شي، یو ښه ساتونکی شم.
د خوست واري حکم خان حبيبي د پولیسو له اکاډمۍ څخه د یو سلو شلو تنو سرتیرو د فارغېدو په مراسمو کې د وینا پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې د روان کال د امن د ساتلو لپاره بیا هم په خپلو سیمو، کلیو او ولسوالیو کې وسلوالو ته د ورانکار بریدونو اجازه ورنه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پښتونخوا د لکی مورت په یو شمیر کلو کې د شری له لاسه لکتر لګه سلور ماشومان مل شوی دي. د سیمې مشران حکومت ګرموي چې دغه ناروغي څخه د ماشومان د حفاظت لپاره هغه رنګ چې لازم و اقدامات نه دي کړي. د سیمې د لوی روغتون ډاکټران بیا پر میندو پلرونو غږ کوي چې ماشومان ته شری لګیدل وي نو په سمدستي توګه د روغتون ته ورسوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د لکی مروت په سیمه ته جوړي او لرو برو کلیو کښې د شیری و بایی رنځ لګېدلی دی چې په وجه یې څلور بچو نه بچون مړه او نور یو شمېر په دګي رنځ پې خښت شوي دي. په ته جوړي کښې موجود خبریال شاکر رحمان بیټانه په دغه برخې کښې په دا رنګ راته وژغېده. د ته جوړي د قومي جرګې مشر مولا مروت ویایی مشال ریڈیو چه دیتا جوڑی اسپتال وکمن ڈاکٹر اکبر زمان سر تماس ونی و آغوی دی بچانو پلارانو ماندیو تا پیغام ورکا چه دی کلیوال علاج پا زاید دوی رنزنی والی بچون اسپتال او تربیت یافتہ ڈاکٹرون تا سمدستی را رسوی. دیتا جوڑی و سی دون کی غشتنا وکړه چې د علاج لګیا هله ځلې د نورې هغه ګړندی کړی شي چې له مخې یې په سیمه کښې موجود نورې بچونې بچون د مرګ نه وژغورل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهروي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې د ټول پاکستان په کچه د فوټبال لوبې سیالۍ دوام لري. په دغو مسابقو کې 15 ټیمونه برخه اخلي. د ټورنمنټ مشران وایي له دغو لوبو جوړولو هدف د هیواد او نړۍ خلکو ته پیغام ورکول دي چې د بنو شاوخوا اوسیدونکي په خپله سیمه د امن خواهشمند دي. عمر دراز وزیر له سیمې رپورټ راکوي.
د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس ګراوند کې د ټول پاکستان صفت غیور شهید فوټبال ټورنمنټ دوام لري چې پکې د پاکستان بیلابیلو ښارونو او سیمو 15 ټیمونه برخه اخلي. تیره ورځ دغه ټورنامنټ لوبه د شمالي وزیرستان چشمه گرین او ټانګ ټیمونو ترمنځ وشوه چې شمالي وزیرستان چشمه ټیم په 3 ګولونو سره لوبه په خپل نام کړه. د ټورنامنټ منتظمین وایي دوی غواړي چې د بنو ډګر نه دنیا ته د امن پیغام ورکړي او خلک د امن او خوشحالۍ طرف ته راغونډ کړي. آل پاکستان صفت غیور فوټبال ټورنامنټ منتظم اسرار بنگش مشال ته وویل دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو په طرف مایل کړي.
میږ وی چې دغه شی امن او امان وي او کسون دفتر نرسی یا مزدری نردری می ریفریشمنت د پرسی زه هر کله ټورنامنټ ایزون نه کوم. دو ځله خو ان شاء الله ولزی ڈی سی صاحب ورته ویلی دی او درونی صاحب ته اونر سره کوي د حکومت طرف نه مشته کدای شي او دا ټورنامنټ مشته کوي د به ان شاء الله ولزی هر کول دغه سه آباد چلای یعنی په لکه په زره حال کو تر دریمه تماشای اترسی. د پاکستان هر کونه نه یو ټیم دا چې بلوچستان را سره ټیم نه دی پښه ژوب ملتان کراچای میډ ویج د سپورت سکیم دا د امن دا او سپورٹس مینون چې سمرا وی دا ټول د امن سفیرون وی او دا د امن خوښمن ادي او امن غوړیا.
دغه ټورنامنت یو لوبغاړی د شمالي وزیرستان اوسیدون کې رسول خان وای د لوبې سره دوی ټول لوبغاړي چې په مختلفو سیمو د کډوالې ژوند کوي سره یو ځای کول او موقام ملاو شي او خپل ټیلنډ هم برقرار وساتي.
کیم مخشه چې میژ وزیرستان شاه برشن او شوا میژ 72 ټیمې شې میژ یو فائنل غټلا او د دریم ټورنمنت ته چې میژ حساب شو خولي په دمر مشکل حالات شې میژ داسې فوټبال کی چې تقریبا خپل ټیم ولا سګ بناورنګ سګ پوکارا کو بانی علاقې شې پرته دي 3 سال میاشته بعد خپل کلرن سره ملاویږي. میرم شاه چې چشمې ټیم خپل ټیم نشه مزون سو برقرار پریشه ده او د نشې او د ټیفک د هرتش نه میژ مخبوز زونه ستل دي د سپورت سره برقرار زون ستل ده خپل امن امن او خوشحالي.
د شمالي وزیرستان یو کډوال اختر محمود دغه ټورنامنټ نه دوی ډېر خوند اخلي او د تفریح ورته یو خامو کامل او شوه
متاثرین تر امنا دوه ټیمینه دی غشټی مینا دی هیڅ اکل شری د اپټم شوا د دوه ګولینا کړی دی بل دادو چې میرته پورا دای وا شامو کا جوړ شوی دی د بال پاکستان ټورنمنت د پیډا سړای برابر شي میشته یو غا سوچ مې بدل شوا د دای نه د تروشي مکمل مشروم لوړ شي بالکل ته چې کپ ولور غلی نه یغاته د ټورنمنت ټیکټس باندې سشت خدای نه پری چلوي
یو بل کډوال کرامت الله د غلو به پاړه وای
ډیر از یو ته خوشی ده پدا چې صفا خبره خوان کو می جی ډی پی زی پدا واخ شبی ډیر د پریشان سره مخی کرینا تکلیفینا یو داس خوشحالی چې روشی پدا خو می ډیر خوش شکر گزاري دا خو ډیر نه ډیر پچار دی پدا چې دا لې به چار واخ وی به می ټیم سره پاس وی پدا چې خو می ته ډیر درد را سه دلای دی ډیر فخر کی چې می دا ټیم دی چې په اون ټیمینه باندې بار دی پدا باندې می ډیر د خوشاله خبره ده
دا یادونه دا چې دغه ټورنمنت د 13 درې کالونو راهسه د بنو په ډګر جوړول شي چه هر مازیگر ده غلطه پا زرونو تماش بین دلو به نخوان ده خستلو لپارا جمع کیگی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
رویټرز خبري ایجنټس د پاکستان کرکټ لوبډلې په اړه لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي هغه لوبډله د شل وریز کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې تر ماتې وروسته له بحران سره مخامخ شو چې د واري لپاره کرکټ بورډ اوس انضمام الحق ته د لوبغاړو د انتخاب دنده سپارلې انضمام ایجنټس ته ویلي چې د مشکلاتو په هواري به وخت لګي د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل اوروي
رویټرز خبری ایجنټس لیکي د پاکستان کرکټ لوبډلې په خوانې کپتان انضمام الحق ډیر ژر د لوبغاړو منتخبونکو په توګه خپل دنده پیلوي او دوی ویلي چې د لوبډلې مسأله هواري لپاره باید صبر وشي تیر کال پاکستان په ټیسټ لوبو کې تر هغه وروسته د نړۍ دویم لوی لوبډله شو چې سریلانکا او بنگلاديش ته په سیریز او انګلستان ته په لوبو کې ماتې ورکړه خو د لوبډلې د 500 اورونو او شلو اورونو په لوبو کې بریاوې ترلاسه نه کړې شوې انضمام الحق رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دا سې جادو نه لري چې د سترګو پر رب کې د لوبډلې مشکلات هوار کړي د پاند مسالو تر څېړلو وروسته وخت اړتیا ده چې هغه هواري شي انضمام وایي له د څخه د ژر یا په بیړه د لوبډلې د مشکلاتو هواري تمن کیږي باید لس صبر کار واخیستل شي پاکستان په دې ورستیو کې په هند کې د شل اوریزه کرکټ په نړیوال جام کې لوی مقام ترلاسه نه کړی شو چې لکبله په لوبډله کې بحران پیدا شو ایجنټس لیکي په ورستیو لوبو کې د ناکامیو لکبله وقار یونس د ټیم روزونکو له دندې استعفا ورکړه او شاهد افریدی د شل اوریزه لوبو له کپتانۍ لری کړل شو له دې سره سره د پاکستان کرکټ بورډ د لوبغاړو منتخبولو کاري ډله هم لغوه یا تحلیل کړه پر دې وخت انضمام الحق د افغانستان کرکټ لوبډلې روزونکي و چې څو ورځې مخکې له دندې استعفا ورکړه او په پاکستان کې د لوبغاړو مشر منتخبونکي یا چیف سلیکټر وټاکل شو شپږ څلوېښت کلن انضمام الحق رویټرز ایجنټس ته ویلي د ښې لوبډلې جوړولو لپاره اړینه ده چې له ګڼو لوبغاړو څخه انتخاب وشي او بیا د هغوی مهارتونو ځلولو لپاره کار وشي ایجنټس د انضمام الحق له خولې زیاتوي دی به د خپل کار پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي خو د لوبډلې بیا جوړولو او بریالی کولو لپاره کار ته اړتیا ده چې دی به یې کوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو د احمد شاه زمينه د خبرونو لنډیز اورو
د کابل امنیتي مسولین وایي چې د کابل شهر په نننی ډلیز برید کې 28 کسان وژل شوی دي د کابل امنیه کمانډان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې خبر اعلان ته وویل دغه برید د پولې محمود خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ویلاري موټر په واسطه وسو په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې له نننی ځانمرګي برید څخه د کابل شهر بیلابیل روغتونونو ته 328 ټپیان ورول شوي دي نن د خبر پرتنخوا په مردان کې ځانمرګي برید یو تن وژلی او اول سنوري جوړ کړی دی ځای پولیس چارواکي وایي برید اکسایز او ټیکسیشن په دفتر کې وسو د پاکستان د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم اعلان کړی چې سر له سبب په فاټک ټول پرایمري میډل او های سکولونه تړي د تنظیم غړو د اعلان په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال وکړي او ویل چې تر څو د دوی اپګریډیشن یا ترقیان نوي سوي نو احتجاج به جاری ساتي په پاکستان کې د ترګری ضد یو عدالت د ماشومانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واورول پر دوو کړیو تور دي چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ماشومانو په جنسي ځورونه کې لاس درلودي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده، د شتمنیو له کنګله یوازې درې ارب ډالر لاسته راوړي دي. د امریکا د حکومت جمهوری غوښتونکو او نور مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سوو شتمنیو به زشت ډېرې پیسې لاسته راوړي. او د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پیګیډا نومي ګوند مشر په ډریزډن ښار کې نن عدالت وړاندې کیږي. پر لوټیس باخمن تور دی چې پر ټولنیزو رسنیو یې خبرې کړي او پناه غوښتونکي حیوانان او ښځې بللي او په دې سره یې د عادي حالت ګډوډولو هڅه کړې ده. عدالت وایي دا خبرې د پناه غوښتونکو پر حیثیت حمله ده. د مجرم پیژندلو په صورت کې دغه 43 کلن کس تر 15 کاله بند سزا کېدای شي. پیګیډا د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتنې په اړه د پالیسي مخالفت کوي چې له مخې یې تر 10 لکه زیات پناه غوښتونکي جرمني ته ولاړل.
د خبرونو ورته لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا او زما همکار احمد شاه زمیتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.